دا مشال اړیدو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. د مشال اړیدو په دې خبري سات کې موزه ګل آیاز او پامیر ساحل هر کله کو په روانه غړې کې د خیبر پختونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخبرو. په اول وار ورکو پامیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
نن د پاکستان په یو شمیر ښارونو کې د عاشورې مراسمو لپاره امنیتي اقدامات شوي دي. د پاکستان د حکومت ویاند وایي سعودي عرب ته د چین پاکستان د اقتصادي لار په پروژو کې د ګډون بلنه ورکړې او یو څېړنیز سازمان وایي پخواني روسي جاسوس ته د زارو ورکولو په تور مشکوک کسان له روسي پوځي استخباراتو سره تړاو لري. بشپړ خبرونه په پاکستان کې نن د عاشورې ورځې په مناسبت د پیښور او پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په لویو ښارونو کې امنیتي اقدامات شوي دي. د هیواد په لویو ښارونو کې د محرم لسمې په مناسبت موبایل ټلیفون سرویس تړل شوی دی او لسګونه زره اهل تشیع آزاداري کوي. د خیبر پښتونخوا په مرکز پیښور کې د محرم له لومړۍ نیټې راهیسې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه ماده عملي شوې چې ورسره سم د موټرسایکل پر غبرګې سپرلۍ او د خلکو پر جلسو بندیز دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر ویلی دی چې پیښور، کوټ، بنو، ډیر اسماعیل خان او ټانک حساسې ضلع دي او هلته زرګونه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د پاکستان دولتي راډیو وایي چې وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر ډاکټر عارف علوي په خپلو جلا جلا بیانونو کې پر ولس د یووالي او د ترهګرۍ ضد د جنګېدو غږ کړی دی او په پیښور، کوټ، هنګو، کورما، بنو، ډیر اسماعیل خان، کوټې، پینډۍ، اسلام آباد او کراچۍ کې د اهل تشیع او ماتمي غونډې روانې دي چې ماښام مهال به پای ته رسي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر وایي سعودي عرب ته له چین سره په اقتصادي پروژو کې د ورګډېدو بدلنه ورکړې ده. فواد چودري پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل دا بلنه د وزیر اعظم عمران خان سعودي ته د دوه ورځني سفر پر مهال شوې. عمران خان د سپتمبر پر 13مه سعودي عرب ته ورغلی و. چودري ویل په دې لړ کې راتلونکې میاشت د سعودي یو لوړپوړی پلاوی اسلام آباد ته ورځي. دی وایي په دې پلاوي کې به د سعودي عرب د مالي چارو او توانایي وزیران او د هغوی د کاروباري څانګې مشر هم شامل وي. د دې سفر پر مهال به د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د لوی اقتصادي شراکتدارۍ بنسټ ږدو.
د ریاض او چی بیجینګ دواړو د پاکستان د حکومتي ویاند د څرګندونو په اړه لاڅنې دی ویلي. د پاکستان سپریم کورټ راتلونکي اونۍ د قومي اسمبلی له غړیتوبه د ناهلۍ په اړه د وزیر اعظم عمران خان د قضیې اورېدنه کوي. د سپریم کورټ د مقدمو په پرونی لیست کې راغلي چې د مشر قاضي میاساق ابن سار په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ به د عمران خان د ناهلۍ په اړه د وکیل دانیال چودري د غوښتنلیک اورېدنه کوي. نوموړي د غوښتنلیک تیر کال په مې میاشت کې تر هغې وروسته داخل کړی و چې سپریم کورټ پر پخواني وزیر اعظم نواز شریف د درغلۍ د ورون تحقیقاتو لپاره ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړه. چودري په خپل غوښتنلیک کې دعوه کړې وه چې عمران خان د خپلو ویناګانو له لارې د هیواد جمهوري بهیر تاواني کوي. په هغه درخواست کې پر عمران خان تور پورې شوی چې د انتخاباتو لپاره یې د نوماندۍ په کاغذونو کې په امریکا کې د زیږیدلې لور ذکر نه دی کړی، نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې. عمران خان په بیا بیا دا تور رد کړی. سپریم کورټ له هغه وخت راهیسې د چودري درخواست ځنډولی او اوس وایي چې د دوشنبې پر ورځ به یې اورېدنه کوي. د سواد د مټي تاڼي پولیسو مشر وایي یو انجلۍ او هلک ته یې د زارو ورکولو په تور و مشکوک کسان نیولي دي. راحت علي خان نن مشال راډیو ته ویل پر دې کسانو تور دی چې درې ورځې مخکې یې تر زهرو ورکولو وروسته د هلک او انجلۍ مرګ ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. دی وایي دواړه کسان د ناموس په نوم وژل شوي او د پیښې په رپورټ کې یې د ناموسي وژنې ماده هم شامله کړې ده. په سواد کې د بشري حقونو یوې ټولنې د اویکنینګ ویلي دي چې سږ کال په سیمه کې 28 ښځې د ناموس په نوم وژل شوي دي چې پکې د 1400 هغو مرګ ته د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې د یک شنبه اتوار پر ورځ به په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری بیا پرانیستل شي. ناصر کاموال پرون مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په کابل کې د پاکستان د سفارت له چارواکو سره خبرې کړې دي. دا وایي قونسلګری د ویزو ورکولو بهیر وس منظموي.
دغه کار به د تیر په څیر تغییر به وي. د یو منظم سکیډول له لارې به دوی دا ویزې خلکو ته ورکوي چې هغې کې به یو ورځ د پکتیا خلکو دپاره وي، یو ورځ به د خوست او د پکتیکا خلکو دپاره وي، همدغه شان به دوه ورځې په هفته کې د ننګرهار د خلکو دپاره وي. د دغسې یو سکیډول له مخې به دوی خپل کار کوي.
پاکستانی چارواکو شاوخوا شل ورځې مخکې د ننګرهار پر چارواکو د مداخلې تور له پورې کولو سره خپله قونسلګري وتړله. د ننګرهار والي حیات الله حیات د قونسلګرۍ په چارو کې د لاسوهنې تور رد کړی و، خو ویلي ول چې د هغه فساد پر ضد اقدامات کوي چې له قونسلګرۍ د باندې د ویزو ترلاسه کولو لپاره کیږي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د هند او پاکستان بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د کلنۍ غونډې پر مهال سره ویني. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار د اعلان پرون تر هغې وروسته وکړ چې پاکستاني وزیر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندر مودي ته په یوه لیک کې د کشمیر په ګډون د ټولو مسئلو د هواري لپاره د خبرو وړاندیز وکړ. کمار پرون په نوې دلی کې خبریالانو ته وویل د بهرنیو چارو وزیرانو دا غونډه د پاکستان په غوښتنه کېږي. د بیلنګ کټ په نوم یو خپلواکه څېړنیز سازمان داوه کړې ده چې پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال ته د زهر ورکولو په پیښه کې د دوو مشکوکو کسانو له روسی استخباراتي پوځي استخباراتي ادارې سره د تړاو په اړه نور معلومات لري. د سازمان پرون ویل له روسی انسایډر وپاڼې سره ګډې پلټنې دا تاییدولی شي چې دواړه مشکوک کسان روسلان بشیروف او الکساندر پتروف له روسی پوځي استخباراتي ادارې سره تړاو لري. بیلنګ کټ دا داوه د بېطرفه معلوماتو او له هغو پټو روسی او سرچینو سره د خبرو پر اساس کوي چې په وینا یې په دوو کسانو کې د یو له هویت خبر دي. د سپتمبر پر 14مه څېړنیز سازمان ویلي ول چې هغه روسي اسناد لیدلي چې ښیي چې تر 2009 زیږیز کال مخکې د روسیې د اوسیدونکو په ډیټابیس کې د دواړو کسانو ریکارډ نشته. بیلنګ کټ ویلي ول چې د دې دا معنا ده چې هغوی ښایي د حکومتي جاسوسانو په توګه کار کاوه. مسکو د بیلنګ کټ د دې رپورټ په اړه لا څه نه دي ویلي. او د آسیا جام د کرکټ په اتلولۍ کې نن د پاکستان او افغانستان او د هند او بنگلادیش لوبډلې یو بل ته مخامخي کې. پرون په ابوظبي کې د افغانستان لوبډلې بنگلادیش ته په یو سلو شپږ دېرشو منډو ماته ورکړه. په یو ورځنۍ سیالۍ کې لومړی بیټنګ افغان لوبډلې وکړ چې پکې راشد خان 50 منډې وکړې او بنگلادیش ته یې د 256 منډو هدف ورکړ. د بنگلادیش لوبډله د بیټنګ له پیل راهیسې له مشکلاتو سره مخامخ شوه او ټول لوبغاړي د 119 منډو په کولو وسوځېدل. وسم د موسم حل
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په جوب او کوټه کې به اسمان شین وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 40، په جوب کې به زیات نه زیات 4.5 او کم نه کم 15، او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه مو د مشال اړیو نو اوریدل چې په امیر ساحل وړاندې کول درنور دن کو کچرا سره دروانه غړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به واوري. دا پاکستان په یو شمیر خارونو کې د ایلتشي ماتمی غونډې او جلسونه روان دي. په کورمه کې د ایلتشي استازي وای له امنیتی اقداماتو مطمئن دي.
تو شرپسم خال سکون دی آغا اسلام سے تعلق نہیں ہو آغا خو مخو دار انگار کی تو شیا سنی دے دار انگار کی خپل مفاد پر ارت کوایش.
پاکستان وای سعودی عرب ته یہ په چین پاکستان اقتصادی لار کی دا ونڈے خستو بلن ور کڑی.
سعودی عرب وہ پہلا ملک ہے جس کو ہم نے سی پیک پہ تیسرے پارٹنر کے طور پہ شمولیت کی دعوت دی.
امریکا ویلی دی چې پاکستان باید د افغانستان د شخړې د هواري بهیر برخوي. خو شنن کې وای
اپ طالبان کو مجبور کریں ایک حد تک ہی پاکستان جا سکتا ہے.
پخ پرونه کې شنن او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره سي. قدرمن اودونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې دولس بجو خبرونه ته غواګی. څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د پاکستان په یو شمیر خارونو کې د ایلتریشي ماتمی غونډې او جلسونه روان دي. په دې اړه به تاسو ته تازه حالات درکو او د مختلفو خارونو چې کوم ماتمی جلسونه دي، چې کوم ځای نه راوتي دي او کوم امنیتی اقدامات شوي دي په هغه اړه به تاسو خبرو. خو لومړی زو په خبر ته چرته چې د مشال رادیو خبریال غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دي. غلام غوث ستړي مشي
ډېره مننه ګولای سي.
دا راته وایي چې په پېښور کې په عمومي توګه خو مان چې کله هم د اشوري ورځ ویني نو ډېر کلک امنیتي اقدامات کیږي او د ښار په بیلابیلو برخو نه ماتمی جلوسونه راوځي. نو اوس تازه صورت حال څه دی هلته؟
جی بالکل ګولای سي، دا وخت کې چې کوم د هغه د مینا بازار سره خوا کې کم امام بارګاه د هغه نه یو دغه جلوس راوتی دی او نن د ماجیګره پوری ټول 12 جلسونه راوځي. د غشنتی د قصه خانې د کوچا رسالدار چې کوم دغه جلوس ته یو بجه د هغه ټیم ورخره شوی دی او ټول بل 12 دغه جلسونه وی د دې لپاره کله کمیتی ګامونه پورته کړی شوی دی. بازارونه بند دي د پرون نه او د شه د خیبر بازار د طرف نه واخله د کیسه خانه او د کواټه او د هغه یکتوت پوری چې د کومه علاقه ده په دې کې به د دولس جلسونه په بیلابیلو لارو باندې لاره کیږي راوزینو تیر چاتیره چې کوم دینو دا لارې تړلې شوې دي بازارونه په دې کې دغه دي بند دي چې کوم د اهدی تشریح یو ټولنه ده امام یا ټولنه داغی د طرف نام چې کوم لکه دن سره ورننوځي داغی کسانم ولال دي د پولیس سپیری هم ولال دي یعنی دغه ته چې کوم د سنی مسلک سره تړاو لرونکي چې د خلکو دغه دي کورونه دي نو هغه خو یو بل پیژنې نو داغی لپاره د امامیا ټولنې خلک هم ولال دي او امنیتي سرتیري هم ولال دي دغه شان په کواټۍ کې د دې لپاره یو کنټرول روم جوړ شوی په هغې کې چې کومې په لارو باندې سی سي ټي وي کیمرې لګېدلې دي هغه د هغې سره کنیکټ دي امنیتي سرتیري نه ناست دي په هغه کیمرو کې ټولې دغه له جلوس لاري کلک امنیتي ګامونه دي تر شپږو زرو زیات چې کوم مونږ د پولیس سره خبرې اترې کړي دي د شپږو زرو نه زیات پولیس سرتیري دي په دې شوي دي د دې جلوسونو لپاره او کردام ته ووایم چې کوم د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر دی صلاح الدین محسود هغې په وینا باندې پنځه ضلع د خیبر پختونخوا اساسي ګرځول شوي چې په هغې کې پېښور هم شامل دی هنګو دی پکې ډېری اسماعیل خان دی کوهات پې او ټانک دی نو د دې لپاره کلک او دفاع یو سل څلور څلوېښت لاندې چې کوم دی نو په غبرګه سورلۍ په موټر سایکل باندې هم بندیز لګول شوی دغه شانتي د دې ورځې لپاره د عاشورې د ورځې لپاره مخکې د اهلی تشی او د چې کوم د سنی مسلک دغه دي عالمان دي نو هغې میټینګونه هم شوي دي چې عالمان به په دې ورځ باندې برقرار ساتلې کېږي او هېڅ قسمه
غلام کو تاسو سره بیا هم موږ رابطه کوو چې څنګه دا جلوسونه په مخ ځي او ختمیږي خو ماښام به دا ختمیږي ډېره زیاته مننه او تاسو سره بیا هم موږ رابطه کوو درنو دونکو له پیښوره بیا مشال لړیو خبریال غلام غوسو چې دا معلومات راکو چې په پیښور کې دولس جلوسونه د پیښور ښار کې ماتمي جلوسونه راوتې دي او د دې امنیت لپاره شپږ زرو نه زیات امنیتي اهلکار ګمارل شوی دی د دې ترڅنګ د صوبې پنځه ضلع حساسې ګرځول شوی دی د پیښور معلومات تاسو واورید زو بنو ته بنو کې د مشال اډیو خبریال عمر دراز را سره دی عمر دراز ستړي مشي
ډېره مننه ګلایاز
عمر دراز که درته وایي چې تاسو سره سم معلوماتي په بنو په خار کې څومره ماتمي جلوسونه تر اوسه پورې راوتې دي په کوم ځای ته رسیدلې دي او څو بجې به دا پای ته رسیږي
بالکل سحر اته بجے پپنو کې مونږه د ماتمی چې کم جلوس ته لوی جلوس هغه سره یو دا سحر وختي په اته بجے باندې د مرکزی امام بارګه حسینیا یا منډان گیټ بنو ورته وای دا غینه راووتو په اته بجے باندې چې دا نه په ریلوی روډ باندې میلاد پارک پورې ورسېدو دغه جلوس لپاره د پرون ماښام نه کرفیو یا ګرځبندیز هم لګول شوی دی په بنو کې خو په اطرافو کې دغه ګرځبندیز نشته یوازې په هغه لارو باندې د پرون ماښام پنځه بجو نه ګرځبندیز دی په کومو لارو باندې چې دغه جلوس راتېریږي او بیا واپس ځي دغه لاره مکمله تړل شوې ده ریلوی روډ ورته وي او دې ته چې کومې نورې لارې هم راوځي هغه باندې خردار ترونه پردې لګول شوي دي دلته چې کوم کورونه دي هغه هم باندې بلخانه او دغه رنګ بنو بازار هم د غنیمایي برخټوله چې کومه پرون ماښام نه دغه بند دي تاوام هم په هغه کې پوره تاون دي یو لسنیم سوا پولیس سرتیری چې کوم دغه ګمړول شوی هم دي د لپاره چې کومه بهر لارې دي په هغه باندې خلک هم درف کولی شي چې هغه ترانسپورت متاثر نه شي خو دنه لارې هغه بند دي اته بجې دغه متمی جلوس راوته میلاد پارک ته ورسېدي چلته دوی خپل رسومات ادا کړل اوس واپس دغه جلوس چې کوم دی روان دي امام بارګه په طرف باندې دوی ته وخت ورکړی شو چې د جمعې مز نه وړاندې دغه ختم شي نو په دې کې هغه دغه تاون دي دغه جلوس بالکل اخیری امام بارګه ته اوس راورسېدو په پنو کې چې هغه بالکل په خیر سره ختم شو د سره سره په موږ ډی خان ذکر وکړو په ډیر اسماعیل خان چې بیا دغه متمی جلوسونه چې کوم دی هغه ډیر زیات دي دغلته شپږ نیم زره پولیس سرتیری ګمارول شوی دي پولیس سرتیری دغه ډیوټي ورکوي په ډی خان کې چې کوم کوټلی امام بارګا دا مین امام بارګا یا چې کوم مرکزی امام بارګا دا دته د سلو نه زیات متمی جلوسونه چې کوم دی په مختلفو سیمو کې راوتې دي دغه به مسپخین روستو دغه چې کوم دی رسیدې سره سره فضایي سرنه هم دغلته روانه ده او ډی خان چې کوم دی په حساسو ضلعو کې ګرځول شوی دی ورسره ورسره ټانک هم دی پاغي کې هم دغه جلوسونه راوتې دي کله کمنیتی تدابیر نیول شوی دي او تر اوسه پورې چې کوم دی ډیر جلوسونه امام بارګا ته رسیدلې دي زنه چې کوم دی هغه واپسی په لارو باندې دي.
ډیر زړه مننه عمر دراز قدرمن اودونکو له بنونه د مشال اړوي خبريال عمر دراز وو چې د بنو ډی خان او پټان کې د ماتمی جلوسونو په اړه تفصيلات راکاو او په ځینې سیمو کې خو ماتمی جلوسونو واپس امام بارو ته رسیدلې دي. په دې اړه به دمګړی تاسو سره تفصيلات شریکو چې څنګه غرازی خو اوس زو کور میته د کور منتظمي چارواکي وای په سیمه کې د اشورې د مراسمو لپاره امنیتي اقدامات کړي دي. انتظامی او چارواکي پرون مشال اړوي ویل چې پرون او نن یې په سیمه کې اضافي سرتیری هم ځای پر ځای کړي دي. نور تفصيل د تاریخ ورځې په دې رپورت کې وو.
د کورمې پولیټیکل انتظامیه وای په سیمه کې د عاشورې مراسمو پر مهال د سبا د پیښې مخنیوي لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړي دي. انتظامیه تر مخه پاړه چنار او لزوتا د عام ولسپتک بندیز دی او دغو خورونو وتونکي ټولې لارې بندې کړې شوې دي او هلته به تر لسم محرم پورې د موبایل سرویس او پاک افغان پوله د هر قسمه تګ راتګ لپاره هم بند وي. مرسیال کمشنر طارق حسن مشال لډیو ته وویل په سیمه کې شاوخوا 2.5 سوه امام باړو او د جلوسونو امنیت لپاره د اف سي او لویز واکونو سره سره د پاک فوج ان هم موجود دي او چې څومره هم سرکاري اهلکاران دي د هغوی چټیانې منسوخ کړي شوی دي. طارق حسن ویل په سیمه کې د عاشورې مراسمو پر مهال د ترهګرۍ خطر د نهالته او خصوصا په پړچنار او الیزو کې اضافي سرتیری ځای پر ځای کړي چې مخه ونیسي. بلخوا په پړچنار کې د شیاګانو مقامی تنظیم د انجمنې حسینیا یو مشر حاج مجاهد علي جعفری مشال لډیو ته ویل د محرم پر مهال د امنیتي ګامونو دوی مطمئن دي او زیاتوي چې په سیمه کې د ترهګرۍ خطر شته نو باید موږ ټول د دې مخنیوي لپاره له خپلو سرکاري امنیتي دارو سره مرسته وکړو.
شرپسن خال سکون دی هغه اسلام سره تعلق نه یو خلکو هغه خامخا دا رنګایر کې چې د شیا سنی دی او دا رنګایر کې هغه خپل مفاد د پاره هر څه کوي شي کنه او پاکستان دی په دمونی واجب باندې دمونی حق ته مخفل ځان اول خپل ځان دفاع وکړو پاکستان خوري دفاع وکړو څه کلا کوم کاستو نه پیژوي او هغه شناخت نه کیږي چې څوار اوستلو هغه ګلیر باندې کویا بو حکومت اولی کوي کاس باو ته خایو چې د خور کې دی اوس مواله کاږه مواله کې یو غیر سړی روشي
دا شوری ورځ د ټولو مسلمانانو لپاره ډیر اهمیت لري او دا په ټولو اسلامي نړۍ کې د ځنګړي مراسمو په ترڅ کې لمنځل کیږي. په دغه مراسمو کې مخکې هم په شیاګانو ځانمرګې بریدونه او چودنې شوي چې د دې له وجې په کورما کې د غزل هم سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي شوي دي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنری غړې
پلس نیمو بجو
تان دهیلی
په یو نیمه بجا
جمهوریت
په پاوکم دوو بجو
د ځوانانو غږ
په دوو بجو
رورولی
په درې نیمو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
درنو دغه تاسو د مشال اړخ خبرونه ته غوږی دا پاکستان د اطلاعات او خبرونو وزیر فواد چودري ویل دي چې حکومت سعودي عرب ته د چین د اقتصادي لار په پروژو کې د ورګډو بلنه ورکړې ده. د سعودي عرب یو لوړ پوړی پلاوی با په اکتوبر میاشت کې د پاکستان سفر کوي. هلته کارپوهان وایي چې دا سیخکاری له سعودي عرب څخه د وزیر اعظم تمې نه دی پوره شوی. تفصیل د یوې وړکې د میرستو د پاکستان د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویلي چې چین سره اقتصادي رهداري په پروژو کې به سعودي عرب هم سرمایه کاری کوي. فواد چودري د وزیر اعظم عمران خان سعودي عرب او متحده عرب اماراتو ته د سفر په اړه ویل چې په راتلونکي میاشت کې به د سعودي عرب یو لوړ پوړ پلاوی د اسلام آباد سفر کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به مهمې معاهدې هم لاسلیک کیږي.
په دې پلاوي کې به د سعودي عرب د خزاني او توانایي وزیرانو د کاروبار مشر شامل وي. په دې سفر کې به د سعودي عرب او پاکستان ترمنځ د لوی اقتصادي شراکتداري بنیاد کې خودل کیږي. سعودي عرب لومړنی هیواد دی چې په اقتصادي رهداري کې د دریم ملګري هیواد په توګه مو په پروژو کې د شمولیت بلنه ورکړي.
تیسره پارتنر کے طور پر شمولیت کی دعوت دی.
فواد چودری زیاده کړ چې سعودي عرب به اقتصادي رهداري په پروژو کې سرمایه کاری کوي او د دې تفصيلات به د اکتوبر په لومړۍ اونۍ کې وړاندې کړي. عمران خان د وزیر اعظم څوکۍ سنبالول وروسته لومړنی سفر د سعودي عرب او بیا د متحده عرب اماراتو وکړو. په اسلام آباد کې خبريال عمر چیما وای تا ټول ژمنې دي او دا به په راتلونکو ورځو کې نور هم واضح شي چې تر څومره حد پورې په دې عمل کې دي.
جو همې ایک شارټ ټرم میں کوئی امداد چاہیے
مونږ ته په معاشي بحران قابو موندل لپاره لنډمهاله امداد ضرورت دی نو لدې ښکاري چې حکومت به ایم ایف ته امداد لپاره ځي کچري دوی له سعودي عرب د سرمایه کاری تمه کوي نو هغه خود اکتوبر په لومړۍ نیټه نه شروع کیږي بلکې په هغه به تر یو کال پورې وخت لګي
کم از کم جو ہے چھ ماہ سے سال کا عرصہ اس میں درکار ہوگا
خبریال عمر چیما زیادہ کر چھ موجودہ حکومت نور ہوادن سخت امداد پر جائے سرمایہ کاری غواڑی خود ولسی تحریک مشر ڈاکٹر سید عالم مسعود وائی پہ اقتصادی راہداری پروژوں کے سعودی عرب شامل اول سربا نور مسئلے ہم راپورت شی
امریکن تھنک ٹینک یہ رپورٹ ما مخ کے قتلے وہ یوکل مخ چھ بنیادی پاکستان دے سعودی عرب او دے چین پمنس کے تعلق جوڑ ول غواڑی نار ور کے ول غواڑی سر تڑل غواڑی خود دے پیچیدگی دے زیادہ اول خبر دادا چھ دلتا دہشت گردی پہ حوالہ سرا ام د سعودی عرب دے حکمرانان او دا نون چکن دا سخن خو پاکستان تا دلتا دے پیسو مسئلہ ام دا نو دی کدا او کی نو مسئلے بڈیرے جوڑی شی فائدے بے کمی
خود دی مخ کی دا پاکستان دا منصوبہ بندی وفاقی وزیر خسرو بختیار دا سپتمبر پہ دی لسما پاکستان آباد کی خبرن تو ویڈیو چیل چین سر اقتصادی راہداری پروژے دائرہ کار پر خول پاڑا دوڑ ہے وادن سلاشی بی دی او دے با دا نومبر پہ میاش کی د چین سفر کوی نو موڑی دا ہم ویلو چ پ اقتصادی راہداری پروژو کی با نور ہے وادن تا ہم بلن ور کوی
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا مخام تر شپگو
قدرمن ودونکو د افغانستان نگهار د ولایتي شورا یو غړي ویلي دي چې د اتوار په ورځ به په جلال آباد کې د پاکستان کونسلګری بیا پرانستل شي ناصر کامابال پر مشال اړتیا ویل پر دې موضوع په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال په کابل کې د پاکستان د سفارت له چارواکو سره خبرې کړې دي نور تفصیل د اکرام الله اکرام په رپورت کې
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ناصر کامول د پنځشنبه پورې ویل چې په همدې اړه په اسلام آباد کې د افغان سفیر او په کابل کې د پاکستان د سفارت د چارواکو ترمنځ خبري شوې دي خغل کامول وای دغه خبري په کابل کې شوې دي او د پاکستان سفارت چارواکو په ننګرهار کې د دوی د کنسولګری د امنیت په برخه کې د سانتیا او غوښتنې درلودي چې د ننګرهار له والی سره تر خبرو کولو وروسته ورته ډاډ ورکړل شوې ده
دوی ژمنه وکړه چې یک شنبه پورې باندې دوی خپل کار شروع کړي او دغه کار به د تیر په سیر تغییر به د منظم سکیډول لاره به دوی دا ویزی خلکو ته ورکړي چې هغه کې به یو ورځ د پکتیا خلکو لپاره وي یو ورځ به د خوست او د پکتیکا خلکو لپاره وي همدغه شان به دوه ورځې په هفته کې د ننګرهار د خلکو لپاره وي دغه سیاسي سکیډول له مخې به دوی خپل کار کوي
دی وايي په دې ناسته کې د ویزو د ورکړې په برخه کې په نظم او ډیسپلین هم بحثونه وشول او د پاکستان سفارت چارواکو ژمنه وکړه چې په دې اړه به یو مهال ویش له مخې خپل کارونه په شفاف ډول پر مخ یوسي دا په داسې حال کې ده چې پوره شل ورځې وړاندې په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری مسؤلینو ادا وکړه چې د ننګرهار د سیمه ایزو چارواکو د مداخلې له کبله په موقت ډول خپل قونسلګری تړلې ده په دې اړه ډیر جزئیات نو ورکړل شوی خو په کابل کې د پاکستان د سفارت د اماړي کوسانګ یو مسول محمد زیب یوازې همدومره ویلی و چې په جلال آباد کې د قونسلګری تړل د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت سپارښتنه و همداشان د پاکستان سفارت په یو لیک کې د افغانستان د بهرنۍ چارو له وزارت غوښتنه کړې و چې د ننګرهار والی د قونسلګری په چارو کې لاسوهنه نه کوي او د غشاني له افغان چارواکو په جلال آباد کې د پاکستان د سلګری د امنیتی تدابیرو د زیاتېدو غوښتنه کړې وه خو د ننګرهار والی حیات الله حیات د پاکستان د سفارت دغه ادارې رد کړي او ویلي و چې د هغه پراخ فساد د مخنیوي لپاره اقدامات کوي چې د پاکستان د ویزو په ترلاسه کولو د کنسولګری څخه بهر موجود دي په همدې حال کې د ننګرهار د والی وینا تاوله خو غیڼه وای چې د کنسولګری د خلاصېدو په اړه رسمي خبر نه دی ترلاسه کړي خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د فساد مخنیوي ته جدي پاملرنه وشي
اکرام الاکرام چې تاسو رپورټ وړاندې کول کړم نو دونکو د امریکا د دفاع وزارت په یو تازه رپورټ کې ویلي دي پاکستان باید د افغانستان د شخړې په هواره کې ونډه ولري د پینټاګون دا رپورټ د سپتمبر په 15 پاکستان ته د امریکا د بارنو چارو وزیر او د ګډ ځواکونو مشر د سفر په اړه دی خوشنن کې وایي پاکستان لپاره به دا ګرانه وي چې امریکایي غوښتنې ومني نور تفصیل د یوې وړکې د میرستو د امریکا د دفاع وزارت په روانونه کې په یو رپورت کې د دفاع وزیر او د ځواکونو ګډ مشر لوري د ملګرو هیوادونو سفرونو چې پکې پاکستان هم شامل و خلاصه وړاندې کړې ده په دې کې ویل شوی چې د دې سفرونو مقصد ائتلافونه جوړول او پر ځای ساتل وو په رپورت کې راغلي چې پاکستان باید د افغانستان حل یو برخه وي رپورت وایي په روانه میاشت کې د ځواکونو ګډ مشر د اسلام آباد سفر ځکه کړی وو چې پاکستان د جنوبي ایشیا لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ مهم کردار دی د روانې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د امریکا د بارنو چارو وزیر او امریکایي ځواکونو ګډ مشر د اسلام آباد سفر کړی و. د پاکستانی او امریکایي چارواکو ملاقاتونو وروسته د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی خبری کانفرنس پر مهال ویلي وو چې دواړو خواو په اړیکو کې د ځنډ په لرې کولو سلا شوي دي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو پوه تلد مسعود وایي امریکا دا فکر کوي چې پاکستان د افغانستان مسلې حل لپاره هغه کشان کردار نه لوبوي چې څرنګه دوی غواړي.
یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ طالبان یا تو آپ طالبان کو مجبور کریں.
د دوی مقصد دا دی چې طالبان خبرو اترو ته مجبور کړي او خپل دریز نرم کړي. کچېر پاکستان داسې نشي کولای نو بیا دې پټنځایونه اهم نه ورکوي او د دوی خلاف دې کاروای وکړي. خو پاکستان تر یو حد پورې دا کار کولی شي.
کارپو تلت مسعود یاد کړ چې پاکستان له امریکا د خو اړیکو تمه لري او کچېر په دې کې خواله نه راځي نو نور هیوادونو لکه چین، روس او سعودي عرب سره همکاري نور هم زیاتولی شي. خو په اسلام آباد کې پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای پاکستان او امریکا دواړه په افغانستان کې تر خبرو حد پورې خې خبرې کوي خو په هغه عمل کولو باندې متفق ندي.
چې څنګه عمل په امریکا کول غواړي پاکستان پاکستان ته شاید دومره خیر نشته. څنګه پاکستان غواړي امریکا ته خیر نشته. نو امریکا ته پکار ده غټ ملک ته لوی هیواد دی یا د پاکستان کنسرن هم وګوري. افغانستان کشاله تش اوس د افغان یا د امریکې نه ده پاک دا ګاونډي هیوادونه خو خاص کر بلکې دا نور هم پکې انوالو دي دار څه انټرسټ دی پکې.
پخوانی سفارتکار ایاز وزیر دا تاګه چې امریکا له پکار ده د افغانستان مسلې حل کې د ټولو خواو اندېخنی لري کړی. بلخو د افغان چارو پوه سمی یوسفزی وای پاکستان لپاره آسان کار نه دی چې طالبانو خلاف کاروایی وکړي او یا خبرو اترو ته کینوي. دی وای پاکستان باید د مسلې حل لپاره خپل کردار ولوبوي.
عمران خان به هم یو کوشش وکړي خو ماته داسې نه بده چې د داسې اقدامات وکړي چې هغه د هغه پالیسیو برخلاف وي یا د هغوی سره په ټکر کې وي کوم چې د پاکستان د راولپنډي فوج مرکز یې جوړوي. نو زه په خیال کاغه عمران خان وی یا د دې نه مخکې کوم حکومتونه وو څنګه چې هغوی بې بس او لاچاره وو د افغانستان متعلق د عمران خان په هم ورته اقدامات وي. دوی په خلو باندې خبرې وو کې مونږ افغانستان سره تعلق غواړو ځکه چې افغانستان سره تعلق په یو خبره باندې نښتې دي چې د افغان طالبانو خلاف اقدامات کول دي.
سمی سوزی زیاته کړه چې د افغانستان په اړه د پاکستان زړه پالیسۍ کې د بدلون امکانات نشته. خو د سپتمبر په 15مه د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي خپل لومړنی سفر د کابل کړی وو او له افغان چارواکو سره د ملاقاتونو وروسته ویلي وو چې افغان چارواکو د عمران خان په نوی منتخب حکومت باور کولو اظهار کړی دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
کدمرکو د خبر پخوا د سواد د مټه تانی مشر یعنی اس ایچ او راحت علی خان مشر لري ته ویلي چې و تنانې د غیرت په نوم په یو وژنه کې په پیخه کې نیولې دي. چې نور تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورت کې وړاندې کوو.
د مټه پولیس تانی مشر اس ایچ او راحت علی خان مشر ریډیو ته وایي چې درې ورځې وړاندې مټه کې یو خزه او یو هلک په یو کور کې دننه زهر خوړلو خبر خپور شو چې رشتہ دارو ویل دغه دوی خودکشي کړی ده. ولی پولیس په دا اړه تفتیش شروع کړو او ورته معلومه شوه چې واده شوی خزه او یو هلک دغه کورنۍ یو کور ته رابللی ول او ورته زهر په زور ورکړی ول ځکه دوی دغه تنان گرفتار کړی دي.
لکه دا مجبورۍ نه باندې بس دبا او یا سبب یا سبب یو چې الګ پلار او دا الګ رورو دی ولاړه او د دې مخې دی الګ زار ورکنو دی جرم پټ کړ دی باندې پرداوا چولا او یو چې دا زار د پخپل باندې ستري دی نو دی په کې باغدار دی په ایمه باندې الګ دا شان دا پک ساونو کې راځه واړه او د جنې د ګور د جنې پلار دی دا د جنې رور دی او د جنې سخر دی او د جنې ځلیرونه دی.
پولیس وایي چې دې مقدمه کې دولت پخپل فریق دی او داسې مقدمو کې نه ضمانت کې دی شي او نه روغه ځکه چې دوه انسانان وجلې شوی دی چې خپل وارثانی پکې شامل دي.
د دې غو د زهر دا ورکړې خو چې کله میډیکل ریپورت دی راغی نو دا د بجلی دغه دا ورکړې دی کرنٹ بری بری بدن باندې تشدد دی زیات نشانانو الکتریکل دغه چې کوم ګورنمنت دی کې دا وایي چې لکه کله د شي ټیکي سوشي د غیرت پرون باندې بده کې باید مستغیث با غیره سرکاري سٹیٹ په دې کې مستغیث دا صاحب دا دیو بس کې د سٹیټ سره چلای او چې کله دا ثابت شي ګران نو بده کې باغیزه عمر قیدم شته او پانسین پکشتان.
سواد کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې د اویکننګ بیا بیا وایي چې یو شمیر ښځې د غیرت په نوم وجلی کیږي او بیا ورته د خودکشۍ نوم ورکړی کیږي. دوی وایي چې کال 2008 کې تر دې دمه 28 ښځې وجلی شوي چې پکې د 14 ښځو وجنې ته د خودکشۍ نوم ورکړی شوی دی. بلخوا سوات پولیس صرف د 3 ښځو د غیرت په نوم د وجنې تصدیق کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
مشال رادیو تاسې غوږی خدای منو اوریدونکو د خبرونه دوه مینه مای کی تاسو لپاره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. اوس وخت شبه دی د غرمې 12 بجې پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې ناشته، نو له هغه نه د خبرونو لنډی زوړ. د پاکستان په لوی او خارونو کې د عاشورې د ورځې په مناسبت سخت امنیتی اقدامات شوي دي او په لوی او خارونو کې موبایل ټلیفون سرویس تړل شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسید ویلی دی چې پېښور، کوارت، هنګو، ډیره اسماعیل خان او ټانک د امنیت له پلوه حساسې سیمې دي، نو هلته یې ځکه زرګونه سرتیري ځای پر ځای کړي دي. هلته د پېښور، کوارت، هنګو، کورمې، بنو، ډیره اسماعیل خان، کوټې، پینډې، اسلام آباد او کراچۍ په شمول په نورو یو شمېر ښارونو کې د اهل تشیع ماتمي غونډې روانې دي چې تر ماښامه پورې به پای ته ورسي. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر وایي سعودي عرب ته یې له چین سره په اقتصادي پروژو کې د ورګډېدو بلنه ورکړې ده. فواد چودري پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل دا بلنه د وزیر اعظم عمران خان سعودي ته د دوه ورځني سفر پر مهال شوې ده. ریاض او بیجنګ دواړو د نوموړي د څرګندونو په اړه لا څه نه دي ویلي. د پاکستان سپریم کورټ راتلونکې اونۍ د قومي اسمبلی له غړیتوبه د ناهلۍ په اړه د وزیر اعظم عمران خان د قضیې اورېدنه کوي. د سپریم کورټ د مقدمو په پرونی لیست کې راغلي چې د مشر قاضي میاساقب نثار په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ به د عمران خان د ناهلۍ په اړه د وکیل دانیال چودري د غوښتنلیک اورېدنه وکړي. د سوات د مټې تانې پولیسو مشر وایي یو انجلۍ او هلک ته یې د زارو ورکولو په تور و مشکوک کسان نیولي دي. راحت علي خان نن مشال رډتول پر دې کسانو تور دی چې درې ورځې مخکې یې په زارو باندې د انجلۍ او هلک وژلي ول او بیا یې مرګ ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې د یکشنبې اتوار پر ورځ به په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری بیا پرانستل شي. ناصر کاموال دا خبره پرون مشال راډیو ته وکړه. پاکستاني چارواکو شاوخوا شل ورځې مخکې د ننګرهار پر چارواکو د مداخلې تور له پورې کولو سره خپله قونسلګری تړلې وه. د ننګرهار والي دا تور رد کړی و. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کمار پرون وویل چې د هند او پاکستان بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې د کلنې غونډې پر مهال سره او د آسیا جام د کرکټ په اتلولۍ کې نن د پاکستان او افغانستان او د هند او بنگلاديش لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. پرون په ابوظبي کې د افغانستان لوبډلې بنگلاديش ته په 126 منډو ماته ورکړه. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز یې تاسو ته وړاندې کړو. درنو اوریدونکو، اوس د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهمې برخې درته په دې رپورټ کې وړاندې کوو.
نوای وخت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي پاکستان دا وخت د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دی. د توانایي بحران نه علاوه کرپشن هم د ملک معیشت ته ډیر زیان رسولی دی. تحریک انصاف ګوند په حکومت کې راتللو نه وړاندې اولس سره وعده کړې وه چې د کرپشن خاتمې سره سره په درغلیو کې ککړ خلکو احتساب به هم کوي. ورځپاڼه لیکي زمونږ په ټولنه، حکومتي او سیاسي نظام کې کرپشن موجود دی، نو ټولو نه ډومبې خود دې خاتمه کول پکار دي. ورځپاڼه لیکي چې هر چا قومي دولت لوټلې وي او یا یې د کرپشن د لارې په پلو ذاتی چارو لګولی وي، نو احتساب یې پکار دی او اولس د نوي حکومت نه دا تمه لري چې درغلیو کې ککړ کسانو نه پیسې به واپس واخلي او د دوی د خیر ښېګړې په چارو به یې خرج کړي. دا نو ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د قومي اسمبلۍ لخوا په 25 جولای شوي انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پلټنو لپاره خصوصي پلټنیزه کمیټي جوړولو فیصله د ستاینې وړ ده. ورځپاڼه لیکي د ملک زیاتره ګوندونه په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه لګوي او وایي چې ثبوتونه ورسره هم شته، نو پکار دا چې پلټنې یې وشي او تحریک انصاف ګوند له پکار و چې په واک کې راتللو وروستو پارلماني کمیټي جوړه کړې وې. ورځپاڼه لیکي حکومت د خصوصي پلټنیز کمیټې جوړولو فیصله وکړه، نور له پکار دي چې پاکي او رڼې پلټنې دي هم وکړي او اپوزیشن ګوندونو له هم پکار دي چې د کمیټې کاروایی دې په اتفاق سره مخ په وړاندې بوزي. جنگ ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي اپوزیشن ګوندونو د انتخابي معاملاتو د پلټنو لپاره قومي کمیشن د جوړولو غوښتنه کړې وه او حکومت د دې ملې نه د انا مسله جوړولو په ځای نه صرف د اپوزیشن ګوندونو تجویز قبول کړو، بلکې په کمیټۍ کې به حکومت او اپوزیشن ګوندونو ته یو شان نمائندګي هم ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د روان کال په جولای میاشت کې شوو انتخاباتو وروستو چې کوم شکایات مخې ته راغلي، نه صرف د هغې بلکې په ټول انتخابي عمل غور پکار دی او د راتلونکي لپاره دې داسې اصلاحات تجویز کړي چې په عملي کولو سره یې ټول ټاکنې د متنازع کېدو نه بچ شي او د احتجاجي جلسې جلوسونو بیا څه گنجائش پاتې نه وي.
زمان اودن کو دنن په نړیواله مطبوعاتي کتنه کې مو د ټایمز او ګارډین ورځپاڼو لیکنې غوره کړې دي. ټایمز د پاکستان د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د سزا ځنډولو موضوع څېړلې او ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د داعش ډلې پر ګواښونو بحث کړی دی. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
ټایمز ورځپاڼې لیکلی دي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د چهار شنبې په شپه له هغه وروسته خوشی کړل سو چې عدالت یې سزا معطل کړه. ورځپاڼه لیکي چې نواز شریف شاوخوا دوی میاشتې او لس ورځې وروسته د راولپنډۍ له اډیالا زندانه په داسې حال کې خوشی کړل سو چې لور مریم نواز هم ورسره ملګرې وه او په سلګونو پلویانو یې هرکلی وکړ. د ورځپاڼې په لیکنه د اسلام آباد هایکورټ په پریکړه کې ویلي چې څارنوالانو پر نواز شریف هغه تورونه نه دي ثابت کړي د کوم له کبله چې هغه له واکه لرې کړل سوی و. نواز شریف په لس کلن بند محکوم سوی و او د هغه لور مریم نواز ته د اوو کالو بند سزا اورول سوی وه او دواړه په اډیاله زندان کې وو. ورځپاڼه لیکي چې د نواز شریف خوشی کېده به د جولای پر 15مې د عامو انتخاباتو نتیجې او د عمران خان واکمنۍ نور هم تر پوښتنې لاندې راولي. د ټایمز په لیکنه دا ځکه چې عمران خان خپل انتخاباتي کمپاین پر همدې اساس چلولی و چې د ده په وینا نواز شریف او د هغه کورنۍ پراخې درغلۍ کړې دي. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د محرم پر مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لخوا د ممکنه خطر په اړه بحث کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په 2011 کال کې هم په کابل کې پر شی مسلکو داسې برید سوی و چې تر اویا زیات کسان یې وژلي و. ورځپاڼه لیکي چې په 2016 کال کې هلته د داعش له راپورته کېدو وروسته عبادت ځایونو ته سختې امنیتي اندېښنې ورپېښې سوي دي او هغوی پر دې مجبور سوي دي چې څار او ساتنه زیاته کړي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت د دې عبادت ځایونو د امنیت ساتنې لپاره د وسلو اجازتنامې ورکړي دي، خو دا امنیت ساتونکي به هم د ماتم کوونکو په څیر تورې جامې اغوندي. د ورځپاڼې په لیکنه د امنیتي اندېښنو له کبله د اغېزمنسو مذهبي لږکیو په عبادت ځایونو کې د خلکو شمیر د پخوا پرتله کم سوی دی، خو ګارډین د دې امنیت ساتونکو له خولې لیکلي دي چې دوی به د داعش مقابله کوي او د هغوی له کبله به خپلې عقیدې نه پرېږدي.
که غواړئ په خوندي توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه ته لاړ شئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
مشال لړۍ ته تاسې غوږی قدر مرګر کو. اروپایي ټولنه غواړي چې د ناقانونه کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره تعلقات پراخ کړي. د ټولنې مشرانو پرون په آسټریا کې په خپل نارسمي سرمشري کې ژمنه وکړه چې له مصر او د شمالي افریقا له نورو هیوادونو سره به اروپا ته د ناقانونه مهاجرتونو پر مخنیوي غږیږي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې اورو.
د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدر اعظم سباستین کورز له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. خغلی کورز وویل دا بنه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک وویل سرمشریز پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به پر نورو موضوعاتو سربیره د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې کوي. ټوسک هم د کډوالو د مخنیوي پر تدابیرو سربیره د قاچاقبرانو د ځپلو د اقداماتو یادونه وکړه.
The migration debate showed that we may not agree on everything but we agree on the main.
د کډوالو په اړه بحثونه وخو د چموک خای د ټولو مسایلو په اړه موافق و نه وسو، خو د خپل اصلي هدف په اړه چې اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی ټول موافق یو. په دې اړه رغنده خبرې وشوه او پریکړه وشوه چې پر هغو مسایلو چې موږ یو موټی کوي او چې نتیجه یې ورکړې ده تمرکز ته به دوام ورکوو. دا په دې معنی چې خپل بهرني سرحدات به پراخوو او له درېمګړو هیوادونو سره همکاري به پیاوړي کوو. د همکاري باید یوازې د کډوالو د مخنیوي او د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخو کې نه، بلکې باید د شراکت د پراخ تصور پر بنسټ وي. د اتریش صدر اعظم خاغلی کورز یادونه وکړه چې د شمالي افریقا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې به پر اقتصادي پرمختګ هم تمرکز وشي. کورز د اروپایي ټولنې د هغې تګلارې یادونه وکړه چې هدف یې په افریقا کې د غیر قانوني مهاجرتونو د اصلي عامل یعنی بېوزلۍ کمول دي. اروپایي ټولنې له د مخکې له ترکیې او لیبیا سره چې د سمندري سرحدي ځواکونو افسران یې د کډوالو د مخنیوي په برخه کې د اروپایي ټولنې لخوا روزل شوي د همکارۍ تړونونه درلودل. د همدې تړونونو په مرسته له 2015 کال پر وروسته موده کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې یو ناڅاپه کموالی راغی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال اړیکه تاسو وګی کډر مرګرکو د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله به د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په کلنۍ غونډه کې ګډون کوي. دا خبره د نوموړي وان بیګا مشال اړیکه ته وکړه. یو باوري حکومتي سرچینې مشال اړیکه ویل چې مخکې ټاکل شوی و چې ولسمشر محمد اشرف غنی به نیویارک ته ورزي، خو اوس پریکړه شوې ده چې اجرائیه رئیس ورشي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې کلنۍ غونډه د راتلونکو سیشن به په ورس پیل شي. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې ورو.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په دریاویایمه عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله ګډون او وینا وکړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان امید میسم تیره شپه په خبرو کې وویل ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي.
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان قرار است هفته پیش روی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد
تکل شوی چې د افغانستان د اسلامی جمهوریت اجرائیه رئیس عبدالله به پر روانه ونی کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي او د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې برخه واخلي. ښاغلی عبدالله به د افغانستان د روانو ستونزو او خندونو او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو سره زموږ د اړیکو د سرنګوالي په اړه وینا وکړي. ښاغلی میسم زیاته کړه چې نیویارک ته د عبدالله د سفر د اجنډا په اړه نور جزئیات به وروسته روښانه شي. تیر کال د ملګرو ملتونو په 2 اویایمه عمومي اسمبله کې افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون وکړ او وینا یې واوروله. ښاغلی غنی د دې غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم کتلی وو. د د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې و چې په سګنۍ عمومي اسمبله کې بیا هم ولسمشر غني برخه واخلي، خو دې سرچینې د جزئیاتو او دلایلو له روښانولو پرته څرګنده کړه چې نیویارک ته د ولسمشر سفر فسخه شوی دی او پر ځای اجرایه رئیس ځي. ټاکل شوی چې د 23مې عمومي اسمبلې بحثونه د راتلونکې سې شنبې په ورځ د سپتمبر په 15مه نیټه پیل شي او د ټاکلي مهالویش له مخې د افغانستان استازی د سپتمبر په 16مه نیټه وینا کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال لته تاسو وګورئ چې کوم ډول یو خوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د داعش او طالبانو پر ضد جګړه پر مخ بای نوبل خوا ته ورته د جنگ سالارانو چیلنج هم پر پیښ دی. د سړینیز ادارې اټلانټیک کونسل د شنون کې جاوید احمد په وینا د زورواکو مسله دومره لوی ده چې د ترهګرۍ ضد جګړه د ناکامۍ لوریتا بیولوژي. نوموړي په وال سټریټ جرنال کې لیکنه خبره کړې ده چې مهمې برخې یې بشیر غوښندې کوي.
په افغانستان کې پراتلونکو وو نوې کې دوه مهم انتخابات کیږي، یو د اکتوبر د میاشتې پارلماني ټاکنې دي او بل پراتلونکو اپریل میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات دي. سر له وسه بیلابیل سیاسي ډلې د اتحادونو په جوړولو او ملګرو په پیدا کولو بوخت دي، خو وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي چې سیاسي تاوتریخوالی او د امنیت خرابوالی د دې ټاکنو په کولو کې ستونزې جوړولی شي. په واشنگټن کې د وی څېړنیزې ادارې اټلانټیک کونسل یو کارپوه جاوید احمد په دې مقاله کې ویلي چې په کابل کې داسې مافیا شته ده چې د نشې توکو کاروبار کوي، د وسلې په زور یې غلاو ته دوام ورکړی او د ښار کوڅو ته یې تشدد راوړی دی. د لیکوال په خبره د جنایت کوونکو دا ډلې کوشش کوي چې د حکومتي پوسټونو څخه په ګټه سره خپل دغه جرمي کاروبارونه روان وساتي. په مقاله کې راغلي چې د افغانستان تیر حکومت اوسنۍ ګډوډۍ کې لویه برخه درلودلې ده. پخوانی ولسمشر حمید کرزی څو زورواکو ته په خپل اداره کې ډیر واک ورکړی و. وال سټریټ جرنال ورسپانې لیکلي چې په تیر حکومت کې دې کسانو ته کله یو پوسټ او کله بل پوسټ ورکول کېده. د دې کار مقصد دوی خوشاله ساتل و. د لیکوال په وینا د هغه زورواکي دي چې په خوای په کورنۍ او جګړو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. اوس مهال دغه خلک کوشش کوي چې خپل ماضي پټ کړي او د نوو نوو پیژندګلو سره په سیاست کې برخه واخلي، خو بیا هم خپل زور استعمالوي. په دوی کې ځینې جنگ سالاران په ولایتونو کې ډیر زیات زور لري، خو د ولسمشر محمد اشرف غنی دې مسلې ته پام دی. دغه په حکم ځینې جنگ سالاران نیول شوي دي. د وال سټریټ جرنال ورسپانې په دې مقاله کې ویل شوي چې له همدې کبله دا زورواکي د فشار اچولو لپاره ګډوډي جوړي. په افغانستان کې د واک ساتلو سیالۍ سیاست ته لاره کړې ده. نږدې هر سیاسي ډله د یو زورواک په خوا او شا راڅرخي. همدا وجه ده چې نوې جمهوریت پکې نه ټینګي. څېړونکي جاوید احمد په خپل دې لیکنه کې ویلي چې د زورواکو سیالۍ پر مدني ټولنې هم اغیز کړي او ځینې خلک یې د خپلو ګټو لپاره په قومي بنیادونو وشلې دي. یو ستونزه دا هم ده چې په قومي بنیادونو ګټه ترلاسه کوونکي د خپلو مشرانو جرمي تاریخچه ته هغومره اهمیت نه ورکوي او بدی نه ګڼي. د وال سټریټ جرنال ورسپانې په دې لیکنه کې وړاندې ویل شوي چې د دې سیاسي مافیا له وجې په افغانستان کې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې ستونزې جوړېږي او په پرمختیايي کارونو کې خنډونه پیدا کېږي. لیکوال جاوید احمد ویلي چې په داسې حال کې باید امریکا پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د داسې کاندیدانو ملاتړ وکړي چې په جرمونو کې ښکېل نه وي پاتې شوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15,350 او 15,555.
مشال اړتیا تاسو وګورئ کډمونو دونکو نن د افغانستان په خوست ولایت کې د سولې د نړیوالې ورځ په مناسبت یو غونډه شوې ده. نن په ټوله نړۍ کې د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ وي. په دې لړ کې د خوست ولایت کې د غونډې کې مدني فعالانو ګډون کړی دی او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د سولې لپاره خپلې هڅې نورې هم ګړندې کړي. نور تفصیل د نجیب لالو خیل په دې رپورټ کې.
د خوست یو شمیر روڼ اندو او مدني فعالانو وویل د افغانستان روانه جګړه سیمه ایز او نړیوال لاملونه لري او پای ته رسېدل هم هغه مهال شونی دي چې افغان حکومت د کورنیو سیاسي ډلو او جریانونو سربیره د ګاونډیو د سیمې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې ملاتړ لاسته راوړي. د نظر خاوند او مدني فعال نصیر احمد روخان وویل
په افغانستان کې د سراسري سولې د تامین لپاره د افغانستان ګاونډیان، نړیواله ټولنه، متحد ایالتونه، په افغانستان کې سیاسي احزاب، اپوزیسیون او ټول اغازي داخلي خواوې چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې تاثیر گذار دي په دغه بهیر کې ور شامل کی. لدی علاوه بستونځمنه چې موږ وکول شو د سولې ستر ارمان ته ورسیږو.
خوستي مدني فعالان او رون اندي د افغانستان د سولې په پروسه کې په خپل د افغانانو رول هم تاکون کوي بلی او زیاتوي چې په دې هیواد کې د روان سیاسي او امنیتي کشالې یوازنې حل لار سولې ده. د ولایت شورا تنغړی نورشان ورانی وایي
دا چې موږ رنګ افغانستان شاته پرګیدو او موږ له هغه وروسته بیا سولې کوو بویده په دې دي چې موږ باید په آباد افغانستان کې سولې وکړو، د خپل خلکو سره یو ځای شو او د خپل وطن په پرمختیا کې او ثبات کې رول ولوبو.
مدني فعال ناد بیبی عمری وایي چې نام نه یو د خزو په ژوند بد اغیزه کړي او د دوی د ټولنیزو خدمتونو او زده کړو پر وړاندې جدي ننګونې پیدا کړي دي.
هغه خواندي چې کونډ شوی دي، اتیم شوی دي، بیوزله شوی دي، غریب شوی دي او په ټولنه کې د بدبختۍ سره ژوند تیروي. صلح وه په وطن کې، آرامي وه. زموږ خویندې به په هر ځای کې هم مکتب تعلیم ته تله، هم به په هر ځای کې چې کوم مسؤلیتونه لرله او هغه بیا ادا کوله.
مدنی فعال زهره جلال وایي په جګړو کې ولسی خلک زیانمنېږي، نو باید د سولې لپاره تر ټولو ډېره ونډه هم دوی سرته ورسوي.
ډېر کونډې، یتیمان او نور په ځای لرو. دغه مشکلات ټول همدغه اولس ته راځي. غوښتنه د اولس څخه دا ده چې دا ور د اولس خپل ملا وتړي تر څو خپل وطن کې صلح راوړي او ناخوالې له منځه لاړ شي.
د نظر خواند یوسف انتظار وایي که افغان حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې سوله غواړي، نو هغو ټولو ستونزو او ننګونو ته د حل لارې پیدا کړي چې د سولې پر وړاندې پرتې دي.
که چیرې افغان دولت او نړیواله ټولنه غواړي، باید ټول هغه چالشونه او ننګونې چې په اوسنۍ زمانی مقطع کې د سولې د راستو په اړه پرتې دي، باید دې ته د حل لاره ولټوي او نور دا حالت چې په افغانستان کې روان دی ته باید ته پای ټکی.
د 1971 کې د سکال راهیسې چې د ملګرو ملتونو سازمان د سپتمبر 28 د سولې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، هر کال د نورو هیوادونو په شان په افغانستان کې هم دا ورځ لمانځل کیږي او افغانان هم د سولې غوښتنې غږ د نړیوالو سره غبرګوي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو تاسې غوږی درنو اوریدونکو، تاسې کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو .com داراس کچري فیسبوک یا ټوټر پاڼه لري، نو هغه د لارې هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او تاسې ټول رپورټونه کتلی شئ، خوندوري ویډیوګانې هم کتلی شئ. ستاسې پام د رواني ګړې د اخري رپورټ په لور راګرځو. به درته په اخر کې سندره هم دراورو. په پاکستان کې اوسیدونکو یو شمیر لیکوالو په اردو ژبه په شعر او نثر کار کړی چې د اردو دانې طبقې پام یې ځان ته اړولی دی. پښتانه لیکوالان او شاعران په داسې حال کې په اردو ژبه د نوم زلولو هڅه کوي چې یو عمومي تاثر دا دی چې پښتانه سمه اردو لیکلی او ویلی نشي. نجیب عامر په دې موضوع یو تفصیلي رپورټ جوړ کړی دی چې ستاسې پام ورته راګرځو.
لیکوال اسیر منګل وایي پښتانه برلاسي خلک دي او چې هڅه یې کړې ده نو په دې توانېدلي چې د نورو ژبو ویونکي متاثره کړي. په خپله منګل په نثر کې د اردو سو کتابونه چاپ کړي دي. د یې پاړه وایي
ما په اردو کې چې څومره کار کړی نو ما نثر کې کړی. نو ما نثر لیکلی، نثر کې تاسو به زما کتاب کتلی وي 800 سال او هغه پښتو کې هم دی، خو ما بیا اردو کې مشبالی دی. اوس بیا هغه دویم ځل بیا چاپ شو. لکه یو بل کتاب ما لیکلی فسانه کوثر، نو هغه فسانه کوثر کې ما داسې چل کړی چې هغې کې ما د پښتو منتخب چلویخ افسانے آغاز بالی دی او اردو کی فری کھڑی دی
اسیر منگل وای په نصر کې زکه کار کړی چې لمورنۍ ژبه پرته په بل ژبه شاعری کول ستونزمن کار دی. خو د محمد ایجنسی لیکوال شاعر او خبریال غلام حسین محب چې په پښتو ژبه د شاعری شپږ کتابونه چاپ کړي اوس په اردو کې خپل شعری مجموعه چاپوي چې محشرستان نومیږي. د پاړه راته داسې وویل
محشرستان زما اردو شاعری دا اوس می چاپ تور کړی دی درې سلو ورځو کې وراشي ان شاء الله. نو اردو ته په دې لاړو چې مونږ تاسو ته پته چې پاکستان کې د اردو ادب او د پښتو مقابله کې مخکې تللی دی. هغې وجه دا ده چې حکومتي سرپرستي ورته حاصله ده. بله دا ده چې په اردو کې که مونږ اظهار کوو نو هغه زمونږ د پښتنو آواز هم نورو ژبو ته رسي.
غلام حسین محب وای که څه هم له مورنۍ ژبې پرته په نورو ژبو کې شاعري کول ګران کار دی خو دا چې د په اردو ژبه کې تر شپاړسم جمعه زده کړې کړي نو ستونزه ورته نشته. له محب وړاندې ګڼو نورو شاعرانو هم په اردو ژبه شعرونه لیکلي. احمد فراز د کوهاټو خو په اردو شاعرۍ کې نوم ځلولو. حمزه بابا هم په اردو ژبه شعرونه لیکل خو بیا پښتو ته په مکمله توګه واوښت. په همدې ورځو کې په بنو کې د یو پښتون شاعر افتخار دورانی د اردو شعرونو مجموعه د شب یلدا په نوم چاپ شوی. هغه راته ویل
شاعر چې کوم دی جناب نو دا خو خپل خیالات لري احساسات لري او غواړي چې هغه خلکو ته ورسي او بیا دام غواړي چې ډېرو خلکو ته ورسي. نو د جذباتو د خورولو لپاره دا ضروري وه چې یاره د اردو ژبه کې چې په ټول ملک کې پاکستان کې ورسره د هېوادونو چې کوم دي په دې کې دا ویلې کېږي نو خلک هم پرې کېږي پر هغو پورې رسولم د دې ژبې
لدی علاوا اظهار الله اظهار او نورو زنو پښتنو شاعرانو هم په اردو کې تبازمای کړی ده. په نصر کې عمر ګل اسکر، فاروق سرور، طاهر افریدی او راشد خټک هڅه کړې چې د پښتنو اثر د اردو ژبې لوستونکو ته ورسوي. له راشد خټک مې وپوښتل اردو ویونکي د پښتنو د اثر څومره تګي یا لیواله دي. هغه راته ویل
خلکو ډېر زیات خوښ کړو. دا خو هغوی ته دلته د ژبو یو استاد دی دلته یو پوهنتون کې هغه ته چا ویلو چې ته دغسې ژباړې کړې وي. نو هغه راته ویل چې یاره دا که ښې وي که خراب وي زه په دې نه یم، زه صرف دا لوستل په دې غواړم چې زه تاته سوچ وکړم وپوهېږم خبر شم چې لکه افغان لیکوال څه سوچ لري دا حالاتو ته په کم نظر ګوري. بیا مې ورکړل دا کتابونه ټول، هغه هم بیا ډېر زیات خوښ شوي وو. ما ته ویشته خو ډېر لوړ دغتې لیکل دي او دا باید د نور خلک وژباړې وو ډېر دغښې.
اردو د پاکستان قومي ژبه ده او دغلته د اوسیدونکو قومونو سندیانو، پنجابیانو، بلوڅو او پښتنو ترمنځ د رابطې په توګه هم استعمالیږي. پښتانه لیکوال وای په دې توانیدلې چې په اردو ژبه کتابونه چاپ کړي خو لا هم په دې نه دي توانیدلې چې خپل دغه کتابونه د پاکستان ټولو هغو سیمو ته ورسوي چرته چې اردو ویل کیږي. زیاتره وخت دغه کتابونه پښتانه لوستونکي لولي او یو نیم اردو ویونکي کس ته هم رسیږي.
درت ختلم درت میوان قتل وا میں بخا درت ختلم درت میوان قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بخا دجنو ٹکو دے اظہار نفار جب نستا دجنو نو ٹھکو دہار د پار جنستا چپے کے دل مادر توان وگلوا میں بخا لگی دین شم تدبیر چاری سپیا واڑ تقدی د قسمت ستورو مختو نہ مسلوا میں بخا ہارون ل درد نہ نندیا شیر تپنا راوڑے درد نندیا شیر تپنا راوڑے